پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي برس تاسو کوربایم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي سلامونه وړاندې به واوري چې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ځینو ډلو له لورې تر فشار لاندې دی. څرنګه فشار او کمیسون څه وایي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان چارواکی وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالی آزاد سوه چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالی آزاد سوې ده چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازی تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل چې گزرگاه نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته دولتي ځواکونه ونیوله.
دوی پر گزرگاه نور ولسوالی لسو استقامتونو تاروز شو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتی ځواکونو لاسته ورغلی. دا طالبانو مرشلی ولسی پاسونوالو امنیتی ځواکونو ونیول او طالبان تښتیدل.
شاغلی نیازی زیاتوی چې په دې جګړه کې طالبانو تدرانه تلفات اوشته خو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. گزرگاه نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالی ده چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس پر لاس و. د بغلان سرپرست والی ویل دا ځل د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکیو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د فاریاب امنیه قومندان جنرال غیب الله سادات رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین یو سلو دولس په نوم عملیات پرون پنجشنبه د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پیل سول او هدف یې د مزار میمنې د لومړی نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو ځپل دي. د زیاته کړه
شاهین 112 در ولسوالی
د وی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین یو سلو دولس عملیات د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پیل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د فاریاب سیمیز چارواکي تاییدوي چې د میمنی او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې ډیره برخه له څه باندې دوو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د افغانستان د نولس کلونو لوبډله نن د نولس کلونو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی دی او دی هیله من دی چې لوبه به وګټي. د زیاته کړه
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی غوا سیم فائنل ته په افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د نولس کلونو ټیم په خوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سرژنې نړیوال جام کې هم تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یوه له کوربا جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره و دواړه ګټلې دي. په دې اړه به شیبه په شیبه معلومات په همدې خپرونه کې درسره شریکیږي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې نن د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي. د ویلي دا کار به په درنښت وکړي ځکه له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر سر خلکو کې د پام وړ غوسه لا هم پاتې ده. جانسن پلان لري چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیا وتل چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلی وو په خپل استوګنځي کې له خپل ټیم سره ولمانځي، خو دی به په دې اړه په هغو اضافي جوړو سویو غونډو کې چې د بریگزټ پلویانو لندن کې پلان کړي له ګډونه ډډه وکړي. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د جانسن د وینا لنډیز د ده دفتر خپور کړی چې له مخې به یې نوموړي په یوه تلویزیوني وینا کې ووایي دا هغه شیبه ده چې سپیدې چوي او د یوه نوي اثر خواته پردی پورته کیږي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنګټن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت په دغه ځای کې د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سختریځو ګواښ هم پاتې دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سبق دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې شمېر انتخاباتي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو تر فشار لاندې دی. خو د کمیسیون یو ویاند وایي
موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره تړونه چې په موږ دي شریکو.
وړاندې به د دې موضوع تفصیل درکړو. د سما رایه سما حق پروګرام هم لرو، په کې همدا مسله چېړو چې انتخابات د کمیسیون په واک کې دي که نه دي. پدې خبرونه کې کرکټ ته هم مخه کوو. نن تر 19 کلونو د لښمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د لوبډلې مهمه مسابقه ده له پاکستان سره لوبیش.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ ښه ده، بالنګ ښه ده، فیلډینګ هم ښه ده، ټول شیان ښه دي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې ځینې زندانیان په افغانستان کې تر قانوني مودې زیات په زندان کې پاتې شي. دا موضوع هم په یو تفصیلي مطلب کې څیړو. اسادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه تور پوری کوي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د شکیلو لوریو لخوا تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا تیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګوالی راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نظر هم اجمل تورمان په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د دغه بنسټ وایان احمد زبیر حبیب زاده د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا فشارونه په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا دي، خو نوموړی په دې اړه جزئیات نه ورکوي.
هڅې دا دي چې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې وکولی شي په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. دا چې موږ په کمیسیون فشارونه دي، یعنی دا چې له پروسې څخه خپلې غوښتنې او ګټې ترلاسه کړي. حتی موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه دا پروسه تر فشار لاندې رانوستل شي او بیا هم د افغانستان برخلیک د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړ شي، نه د ټاکنو پر بنسټ.
بازم سرنوشت افغانستان از یک تفاهم سیاسی شکل بگیره، نه آرای مردم.
د ټیفا د ویان په وینا دوی به د دغه فشارونو څرنګواله راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم وایي د دغه فشارونو په اړه اسناد نشته، خو په یو ډول تر فشارونو لاندې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د راتلو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
دریزونه مطرح کوي او د شکایت کمیشن په شکل د اشکار باندې چیلنج کوي چې کیسه دغه پریکړه په دغه شکل باندې وانه خامخا هغه قانوني وي او کچې خلاف دی وو دغه قانوني نه وي او موږ به اعتراض وکړو یا به نه منو. نو دغه موضوع د شکایت کمیشن په پریکړه باندې ولا طبيعي ډول باندې تاثیر کوي.
خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر دغه کمیسیون د سیاسي فشارونو خبره ردوي. د دغه کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د شکایت مستقل کمیسیون یو مستقل کمیسیون ده او د خپل کړنې د قانون او د طرز عملونو په چوکاټ کې ترسره کړي دي. موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره تړونه چې په موږ دي شریکو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات څلور میاشتې مخکې تر سره شوي، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوي او وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د استنافي شکایتونو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین شایي سبا محکمې ته وړاندې شي. د پډیر اسماعیل خان کې په زندان کې دی. خوس کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د نولس کلنو د کرکټ ټیم نن د کرکټ د نولس کلنو د نړیوال جام په سیالیو کې له پاکستان سره مسابقه لري. د دغې سیالۍ ګټونکی ټیم به د یادو سیالیو نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي افغانستان دغې سیالۍ ته بشپړ تیاری نیولی او هیله ده چې دغه سیالۍ به وګټي. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو د کرکټ ټیمونه نن د افغانستان په وخت د غرمې په دولس نیمو بجو لوبه کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د کرکټ د نولس کلنو د سیالیو د نړیوال جام منځلوبه ته له رسیدو وروسته نن د پاکستان د نولس کلنو د کرکټ له ټیم سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د دغه جام په سیالیو کې د خطو پچونې، خطو پوهنې او خطو نیونې په برخو کې وتوانید. پلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړې او ځان د دغو سیالیو منځلوبو ته ورسوي. ښاغلی هوتک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پاکستان د لسکل بوتله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خبره د کوارټر فائنل لوبه د پاکستان د کرکټ ملکرن لوبله پر وړاندې تر سره کوي. د لوبې لپاره افغان لوبله پوره تیاری لري او مکمل دي ان شاء الله. په دې لوبه کې به افغان لوبغاړي وکولای شي چې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د نولس کلنو نړیوال جام د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د سویلي افریقا د بینونی په ښار کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د کرکټ په دغو سیالیو کې د نړۍ د شپاړسو هیوادونو د کرکټ د نولس کلنو ټیمونو برخه اخیستې وه. په دغو ټیمونو کې د افغانستان په ګډون اته ټیمونه چې نیوزیلاند، سویلي افریقا، استرالیا، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او ویسټ انډیز شامل وو، د یاد جام دغه مقام ته لاره ومنده. د افغانستان د نولس کلنو ټیم په سګنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحدو عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. د کرکټ مینوال وایي دا چې د افغانستان ټیم د کرکټ د نولس کلنو سیالیو په شپاړسو ټیمونو کې منځلوبو ته ځان ورساوه، ډاډمن یو چې له پاکستان نه هم دغه لوبه ګټلی شي. د کابل ښار اوسیدونکو دوه ځوانانو نورباز او عبدالباسط وویل
الحمدلله افغانستان همیشه بریالی ده او همیشه به ګټي. د مونږ دوه د ورسره ټکټ د پاکستان سره ده ان شاء الله تعالی. افغانستان به همیشه کامیاب وي او همیشه به کامیابی.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ ښه ده، بالنګ ښه ده، فیلډنګ هم ښه ده، ټول شیان ښه دي.
د افغانستان د نولس کلنو د کرکټ ټیم سر روزونکي رئیس خان احمدزی ویلي چې دغه ټیم له یو کال راهیسې دغه لوبو ته تمرینونه کړي او بشپړ تیاری ورته نیولی دی. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم مخکې تر دې څلور ځلې د پاکستان د کرکټ د نولس کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.
تر نولس کلنو د لږومره کرکټ نړیوال جام په جنوبي افریقا کې روان دی. د پښتون خورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیولو وروسته د دې غورځنګ د نورو غړیو د نیولو لړۍ روانه ده. د پاکستان پولیسو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د غورځنګ شاوخوا 15 غړي نیولې چې زیاتره په ترهګرۍ تورن کړي دي. منظور پښتین دا وخت خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان زندان کې دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې را سره دی. د موضوع څارلې د اعظمي صاحب، تر دې دمه د منظور پښتین قضیه تر کوم ځای رسیدلې ده او کوم تورونه پی پوری کړی دي؟
مننه شیبر صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې اوریدونکو ته به معلومه وي چې د 2020 کال د روان کال د جنوري د 8مې پښلمې مهال سهار وختي په پېښور کې ونیول سو او پولیسو په دې تور ونیوي چې د ډیر اسماعیل خان د پولیس پر غوښتنه دی نیول سوی وو او پر دې بیلابیل تورونه پوری کړی دي، چې تر ټولو لوی تور چې پر دې پوری سوی دی هغه د پاکستان لأساسي قانون سخه دمخ اړول تور دی، یعنی دا تور په خیانت حالت شمیرل کیږي او په پاکستان کې د خیانت سزا یا عمری بند دی او یا هم اعدام دی. پر دې سربیره پر دې کوم تورونه پر سوي دی، هغه دادی چې د امن خرابوي او د ریاست یا د پاکستان د مملکت پر ضد سازش کوي او د قانون مات کړی دی. موږ پر دغه تورونو باندې دی نیول سوي دی، خو د قضیه د اوس مهال په ډیر اسماعیل خان زندان کې ده او دې بنن بیا په ډیر اسماعیل خان زندان کې محکمې ته وړاندې کیږي، ځکه چې د وکیلانو په پېښور کې محکمې ته خواست کړی و چې عریضه یې کړې و چې د دې باید په ضمانت باندې خوشی کړل سي، خو هغوی دی په څوارلس ورځنی زندان باندې تر اوسه پورې محکوم کړی دی. دا وروسته بیا د قضیانو ور کتل کیږي، نو چې نن محکمه کومه پرېکړه وکړي دغه پر بنیاد به بیا وکتل سي چې د بند مدت څومره غځي، خو دم غړي د ضمانت یعنی د درخواست کولو رد شوی دي او نن به بیا د دې اوریدنه کیږي.
د پښتون غورن د غورزنګ یو شمیر نور مشان اکثره په اسلام آباد کې نیول شوی و، دا 15 ته چې ما مخکې اشاره وکړه په نور سیمو کې هم
کله چې منظور پښتون ونیول سن د غورزنګ ځینو مخکشانو اعلان وکړ چې دا غي و ورځورسته بدی په ټوله نړۍ کې احتجاجونه کوي، نو د دې احتجاجونو لړۍ له افغانستان بیا تر پاکستان او بیا آینن تر اروپا او امریکا پورې وغځیدل. په اسلام آباد کې هم احتجاج وسو، په دې احتجاج کې د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکش محسن داور چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی هم دی دغه په مشر کې وسو، نو په هغه ورځ شاوخوا 15 کسان ونیول سول. محسن داور یو بل مخکښ د اسمت شاهجان دی خوش سول، خدا کسان لا تر اوسه پوری نه دی خوش سوی. پر دې سربیره په بنو کې ځین کسان دی ونیول سول، په لاهور کې ونیول سول، په پېښور کې ځین کسان د نیول راپور نه دی. نو شاوخه د 15 کسان دی چې دی نیول سوی دی او پر دغه کسانو بیا د تراګری تور دی، یعنی چې دوی تراګری کړي ده په دې تور نیول دی. خود دوی قضیه وسم روان دي، وکیلانو عریضه جمع کړي دي، نو دا قضیه هم پر مخ ځي.
اعظم صاحب، دغه کسان چې نیول دي دا چې په کوم سیمو کې نیول دي؟ په هغه زندانونو کې ساتلي دي، مثلا په لاهور کې، په لاهور کې زندان دي او په اسلام آباد کې اسلام آباد. کنه دوی هم ډیر اسماعیل خان ته انتقال
کړي؟ نه، دا چې په اسلام آباد کې نیول دي هغه ملته په اسلام آباد کې زندان دي، په بنو کې چې نیول دي ملته دي. او د غورزنګ مخکښ محسن داور پرون ویلي چې په لاهور کې د پاکستان استخباراتو د دوی یو غړی نیولې دی په لاهور کې، هغه د دپو وینات شتولې دی، نو هغه نیولې دی په کوم شارونو کې نیولې دی عملته ساتلې دی او دغه ورسره بیا دوی پریکړه کوي چې څه ورسره
کوي. د پښتون غورن غورزنګ مخکښانو د خپل دغه غړیو د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړې؟
دوی هلې ځلې پیل کړې دي، یو خو په محکمه کې دوی عریضه جمع کړې دي او وکیلانو ورته نیولې دي، هلې ځلې پیل کړې دي او مدني فعالیتونه یې شروع کړې دي. او پر دې سربیره د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د دې غورزنګ مخکښ محسن داوړ پرون مازیګر د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي و چې په پاکستان کې چې هر چا د قانون یا د حق غوښتنو خبره کړې ده پر هغه باندې د خیانت تور پورې سوی دی. دی وایي چې د غورزنګ غړو یا منظور پښتین هیڅ د آئین سرغړونه یا د پاکستان د اساسي قانون سرغړونه نه ده کړې، نه قانون مات کړی دی، نه امن خراب کړی دی. دوی یوازې د خپل حق غوښتنه کړې ده او د اساسي قانون غوښتنه کړې ده چې د دوی سره باید د اساسي قانون لاندې برخورد وسی. خود د پوینا تر اوسه پوری چې پر کوم کسانو هم د پاکستان په تاریخ کې لباچا خان نیولې، بیا تر خانشي د عبدالسمد خان پوری، بیا تر ولی خان پوری او حتی تر محمد خان سکزي پوری، پر یو هم محکمې د خیانت تور نه دی ثابت کړی. نو دی وایي چې دا تور نه بم پر دې باندې ثابت نسی. د پوینا چې یوازې دغه کړنی چې د پاکستان ریاست یا د پاکستان مملکت د دوی سره کوي چې د دوی ژغ خاموش کړي او دوی د خپل حقونو څخه پر شا کړي.
اسمه صاحب مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو شمیر حقوق پوهان وای په افغانستان کې ګڼ شمیر بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د حقوقي چارو متخصصان وای چې د افغانستان په قوانینو کې بې محاکمې د هغو کسانو چې په جرم تورنی شي د توقیف موده ټاکل شوې ده. په دې موضوع اسمت څاروان راپور لري.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وای په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشرزی په توقيف کې ساتل کېږي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصباح په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقيف حالت ده د یو متهم لپاره، او یو د مجرم د وخت تیرېدل موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقيف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده، هغه د اجرات جزایی قانون د 1963 ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي هغه نهایي حالت 28 ورځې ده، یعنی 28 ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقيف کې پاتې شي.
ښاغلی مصباح په عین حال کې وویل که چېرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پورې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه اوسي بیا باید په 8 ورځو کې د تحقیق مرحله ختم شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مصباح و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هودمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي، خو دا غیر قانوني ده. اجمل هودمن آزادي راډیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي، د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
اوس د جنحې په جرم کې کله چې څارنوال یو کس توقیف کړي، د هغه د 10 ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي، اما که چېرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 28 ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چېرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي، بیا څارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي، نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه شوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی سی چې توقیف تمدید کی. خدای یو قانونی حالت دی، په هر حالت کې که چیرې دغه سه کسان دي دا یو قانونی حالت دی.
خو ښاغلی هودمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 140 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري، اما ممکن دی یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي، هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس د یو جرم په شک باندې نیول کېږي، تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي، د هغه د محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هودمن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي،
کله چې محکمې ته یو قضیه لارسي، یعنی محکمه باید په 30 ورځو کې تصمیم ونیسي. استیناف محکمه هم 30 ورځې صلاحیت لري، او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي، هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې 2 میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنی د دې معنا داره چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نسی کېدلی چې له 140 ورځو نه زیات په توقیف کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس محبسونه او توقیف ځایونه باید د خپلواکې ادارې له لوري اداره شي.
تاسو له پیغامونو
حضرت محمد يم ده هلمند ولد ده نادالي ده ولسوالي سنكري سخوا ده پیغام پريزم ده ازادي راديو كما قليزش ده طول بشريت ده مباركي وايم ده فاكتي وكشي ار وقت ده شده پري پاتشي ازادي راديو زنده بات
ګلنسته بیا د دې رادیو څخه مخنانه کوم ماتلس کال کې چې ازادي رادیو خبرو د غریبانو خلکو اواز یې تر وروړو تمام او تر نورو هیوادونو پورې رسولای ازادي رادیو څخه یو جهان مننه کوم حکومت څخه خدمت نه ده کړې لکه ازادي رادیو زړه نه اته نو کرام کې ازادي رادیو زحو انا خدای دې ځوان ورکړي ازادي رادیو ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته ملکي افغانانو ته ملکيانو خلکو ته غریب او افغانانو خلونه رسولي دي تر ازادي رادیو من
زه نقیب الله افغان د نګرهار ولایت نه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د ازادي رادیو اتلس کلن مبارکي ورکوم ازادي رادیو یو بې پروا دی آزاد خبرونه نشر کوي نو د دې ستاینې وړ دي او په افغانستان کې یو معلومه رادیو د چې بي پري را او د هر یو خبر خود تحقیق کوي او دا نشروي زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خيوي په ولسوالۍ کې په حاضره کې هم غصبونه کیږي د غاصبونو مخه دی ونی ورشي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو ازادي رادیو ته د اتلس کلنې کلیزې په خاطر مبارکي ویلې و سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو دا پروګرام له 2 بجو شروع کیږي تر 4 بجو د دې 2 ساعت خبرونه یو ساعت د همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې ازادي رادیو اتلس کلنې شو تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او همدارس د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه واخلي د ازادي رادیو په اړه خپل نظر د خبرونې لمیل منو سره شریک کړي او همدارس تاسو کولی شئ چې کجینې وړاندیزونه پیشنهادونه لري چې ازادي رادیو څه شین نوې رامنځته کی او څه تغیرات رامنځته کی کوم شین لري کې کوم شین زیات کړي تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې خپل نظر د خبرونې لمیل منو او د خبرونې چلوونکو سره شریک کړي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
موږ خپل برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو
ترشن آسمان لاندی پروگرام سبا یو ساعت دیت زنگر شویده چه ازادی رادیو اتلس کلن شو او بل ساعت د کرونا ناروخی پاره بندی پدی پروگرام که بحث لرو د ناروخی پا چین که خبره شویده او د چین طول سیمو تا دا ناروغي خبره شوې ده او اوس په نړۍ کې هم په جنو هیوادونو کې چې لچین خلکو سفرونه کړی دي دا نور ناروغي انتقال کړی ده او د دې ناروغي له خاطر اوس اندیشنې په زیاتېدو دي ځکه چې دا اخیستونکي ناروغي ده په ډیر بخښنې سره چې تخنیکی ستونزې لرو او نشو کولای چې ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سونه ولولو نن د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه په 12 بجې د کابل په وخت د جنوبي افریقا په بینون ښار کې پیل شي دا لوبه د کوارټرز فائنل دی په دغه نړیوال جام کې چېرته افغان لوبډلې دا لوبه وګټله نو د دې نړیوال جام سیمی فائنل یا تر نیمه پایلوبه مخکې دورې ته به ورسی شي او خدا لوبه ډیره حساسه ده ځکه چې د پاکستان ټیم هم ډیر پیاوړی دی او تر اوسه پورې کسام د پاکستان ټیم په خپل ګروپ کې دوهم وو خو یو لوبه نه و شوې ده د خطر پنټونه کم شوی وو او افغانستان په خپل ګروپ کې دوه لوبې کړې وې یو لوبه له کوربه هیواد جنوبی افریقا څخه ګټلې وه بل لوبه له متحد عربي اماراتو څخه او دواړه لوبې په خورا توپیر ګټلې وې ځکه چې افغان بالرانو ډیر ښه لوبه کړې وه او همدارس افغانستان بیټسمینانو په دغو دواړو لوبو کې ډیر شلو بکړې و شران زونه جوړ کړی وو. هیله ده چې نن هم افغان لوبډله په دې مسابقه کې شو ځلی شي. په روان خبرونه کې مې په دې اړه راپور هم درلود. نن د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د ترنولس کلنو د لژومره کرکټ جام بل لوبه د انګلستان او زیمبابوې ترمنځ دا دواړه لوبډلې هم ډېرې پیاوړې دي. دا هم د کوارټر فاینل لوبه ده چې یو بل دغو ټیمونو سیمی فاینل ته رسیږي. دا لوبه هم په ورته وخت همدغه د افغانستان په وخت په 12:30 پیل شي او په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې کومې لوبې شوې دي زیمبابوې ډېر ښه ځلېدلې ده او همدارزه انګلستان او دواړه پیاوړې لوبډلې دي. که چیرته هر یو له دغو ټیمونو یو بریالی شو ممکن که افغانستان له بل ګروپه بریالی شو له افغانستان سره خپله لوبه وکړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
افغان چارواکي وايي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالی آزاد سوچ لڅو میاشتې راهیسې د طالبانو په ولکه کې و. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان د 19 کلونو لوبډله نن د 19 کلونو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل سوی چې نن د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وای پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا څخه خپل ټول ځواکونه وباسي او له مکسیکو سره د امریکا پر پوله د جوړ سوي دیوال یوه برخه د باد له کبله غورځېدلې ده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو د تصنیف بندۍ او څېړلې په حال کې دی. د دې کمیسیون غړي وای د استنافي شکایتونو یو مهمه برخه د 300,000 جنجالي رایو په اړه بحث دی. دا کمیسیون وای ژر به د هغو 300,000 رایو په اړه استثنایی اعتراضونه وڅېړي او په دې اړه به پریکړه هم وکړي. خو هغه دوسیې چې په انفرادي ډول دي هغه به هر یوه په جلا ډول څېړل کیږي او ورته به رسیدنه کیږي. زما رایا زما حق نننۍ خبرونه کې د استنافي مرحلې له پایل تر اوسه د دې کمیسیون په کارونو غږیږو. آیا دا پروسه تر مدیریت لاندې ده؟ تر خوای ټاکنیزې ډلې او پر ټاکنو د څار بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ زه امید ظهیر ملیم او را سره خبرونه کې میلمانه د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار صاحب، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیاله زرمینه حقجو کاکړ او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ویانده سمیره رساده. زباس له اغلی زرمینی پیلوم تر دم غړی پوری د استثنافی شکایتونو پروسه کومه مرحله ته رسیدلې؟
سلامونه تاسو ته د بحث کډونوالو ته او تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د استثنافی شکایتونو او استثنایی شکایتو د بررسی او د تصنیف بندۍ په حال کې یو تر اوسه پوری 901 د شکایتونو تصنیف بندي شوې دي. لشپاک 2292 شکایتونو نه او ان شاء الله چې سبا یا البته د شنبه په ورځ به تصنیف بندي تمامیږي. موږ د استثنافی شکایتو د بررسی پړاو ته او استثنایی شکایتو هم ان شاء الله چې په نوي هفته کې موږ خپل فیصله د استثنایی شکایتو په اړه مبلغ کړو.
901 د شکایتونو په کوم ډول باندې تصنیف بندي شوې دي؟ کوم ډول برخو باندې؟
901 د شکایتونو چې موږ تر اوسه پورې تصنیف بندي کړی دي د هغه شکایتونه چې ثبت شوي تر اوسه پورې د تخلفات او تخطي ثبت شوي دي. هغه شکایت دي چې فاقد د شرایط دي. د بایومتریک ماشین د مفقود کېدو په اړه شکایت ثبت شوي دي. د بی بایومتریک رایو په اړه شکایت ثبت شوي دي. مشکوک اراو په اړه شکایت ثبت شوي دي. د اراو تفاوت په اړه شکایت ثبت شوي دي. د میاد او یا هم د زمان نه وتلی آره چی دی هغه دغه پاره سب چوی دی او همچنان ابطال د بعض محلاتو چپتال شوی دی دغه د عدم دلیل پاره شکایت سب چوی دی او همچنان تکراری ریزلت شیت پاره شکایت سب چوی دی درسته پوره چې مونږ تصنیف بندی کړی دی دا سو موضوع ده چې د دوی پاره استنافی شکایتونه سب
ډیر مننه اغلی ککړ سمیره جانې دا پروسه تاسې هم ساری دی او ناظر اورګان پتوګه باندې څه ډول روانه ده ستونزې او پرمختګونه کوم حالات کې
سلام تاسو ته د بحث کډونوالو ته درنګ ستاسو ګرانو اوریدونکو ته زمونږ نظارت د خی چې زمونږ همکاران د شکایت کمیسون په ترڅ محل ته شتون لري او د شکایت کمیسون له ټول کارونه نظارت کوي خو هغه تر اوسه د قانون او طرز عملونو پر اساس هغه موده چې تاکل شوې دي د هغه پر اساس روان دي او مونږ منتظر یو چې د شکایت کمیسون یو مشخصه تګلارې د جنجالي اراو په اړه وړاندې کړي او همدارنګه د هغو فیصلو چې د هغو د ولایتي دفترونه د مشابه کیسو په اړه اعلان کړی دی ابلاغ کړی دی تر اوسه هغه معلوم نه ده هغه ټول د یو قضایي رویه تابع وکي او همدارنګه د قانون پر اساس هغه تاکل شوی موده چې هغه ته تاکل شوی دی د هغه پر اساس خپل تصمیم ونیسي او پس لاغه نه د تاکونې کمیسون هغه دستورونه چې د شکایت کمیسون ورکی د بیاشمرینې د تفتیش او د لپاره هغه خپل تطبیقي پلان شروع وکړي خو بیا هم غواړو چې د شکایتو کمیسون خپل تخنیکی او حقوقي ظرفیت څخه کار واخلي او ډیر په دقت او محتاطانه په توګه حرکت وکړي د دغه شکایتونو حالت ثبت شوی دی او تکنیزو دلو حالت استیناف غوښتونکي شوی دی د هغه په اړه ډیر دقیقه تصمیم ونیسي
ډیر مننه سمیر جانې حکمت صاحب تاسو تر ټولو ډیر استیناف شکایتونه ثبت کړئ ورسره متر څارنه څه د سشوی دي تر دم غړې پورې د بهیر سره سډول روان دي
بسم الله الرحمن الرحیم د ټاکنیز عدالت او ټاکنیز شفافیت د تامین په هله د بحث پیل کوم د بحث غړونوالو او ټولو قدرمنو اړوندونکو ته سلامونه او نیکه هله وړاندې کوم زموږ تاکید د پروسې له پیله یعنی کله چې د پروسې ته داخلي دوله او تر اوسه چې د ستاسو سره خبرې کوم دا چې باید ټاکنیز قوانین لوایح طرز عملونه عملي شي
bale
کله چې ټاکنیز قوانین عملی شي نو عدالت هم تامینیږي او شفافیت هم تامینیږي او حق حقدار ته رسیږي په د ټاکنو په چوکاټ کې چې هر پریکړه وشي موږ ته په پرون هم د منلو وړ وو نن هم د منلو وړ دو سبا ته به هم ولیک د قوانینو او طرز عملونو په سرک پټکر کې په تصادم کې فيه پریکړه کیږي کدا د شکایتو محترم کمیسون کوي کدا د انتخاباتو محترم کمیسون کوي زباوریم چې د افغانستان خلک به پر مخ دریږي او هیڅ هغه پریکړو فیصله چې هغه عدالت پکې مد نظر نیول شوی نه وي شفافیت په پام کې نه نیول شوی او د قوانینو سره په ټکر کې د افغانستان خلک به ونه مني زکه
حکمت صاحب اجازه
راکړه دایو جمله پوره کوم زکه چې په 2019 کال کې کله چې موږ انتخاباتو ته تلو د افغانستان خلک مصممو چې دغه ملي پروسې نه د تل لپاره فشارونه سیاسي فرمایشات او تقلب لري کې کدا تقلب مو کړوي کدا تقلب زموږ رقیبانو کړوي باید ټول په ګډه د دې جغرافي د اوسیدونکو په توګه د افغانستان دغه ملي پروسې چې د جمهوریت اساس د ولسواکۍ بنیاد تشکیلي د دې نه د دفاع په خاطر باندې باید سره یو شو او په هر شکل چې وي دا مهمه نه ده چې ګټون کې څوک دی بایلون کې څوک دی ولی مهمه ده چې موږ باید قانون ته غاړه کېدو قانون ته تسلیم شو سچې قوانين دی باید عملي کو
یو مهم بس د غتاس چې ود اشاره وکړه یو کلی بحث دی چې پټوله کې لومړی نه رامت را شوې ده خو خکاري چې داسې په ولایتونو کې د شوی پریکړو پاړه باندې هغه ډول چې استیناف سره نه وي معنی چې اعتراض لري یعنی نه یې معنی یا په دې معنی باندې چې ستونزې درلوده وسوایس چې د دغه بهیر بیا پایل چې تاسو استیناف البته قانون ورته استینافي مرحله ویل کی څه ډول دی
په دې پروسه کې ډیر تاکید پر شفافیت شوی دی او د دې شفافیت لپاره خوشبختانه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس د شکایتو کمیسون رامنځته شوی یوازې د شکایتو کمیسون کولای شي چې عدالت تامین کړي ټاکنیز قوانین تطبیق کړي او حق حقدار ته وسپاري زموږ تمه د دې پروسې د یو شریک په توګه د افغانستان د شکایتو د کمیسون نه داده ز په ډیر مسولانه توګه تاسو ته وایم د افغانستان خلکو ته چې موږ له قانون پورته هیڅ شي نه غواړو څه چې قوانين حکم کوي څه چې طرز لولونه حکم کوي څه چې د دوړو کمیسون محترم کمیسون صلاحیتونه دي قانوني دوی د خپل صلاحیتونو نه کار واخلي او هیچ چاته اجازه نه ورکی چې په دې پروسه کې مداخله وکړي. ما اول چې د شفافیت لپاره تر ټولو مهم فلټر دی په قوانینو کې حق ورکړ شوې ده چې کله زما شکایت رد کیږي یا تایید کیږي مقابل لور هم کولای شي چې استناد خوایو کې د رضایت او عدم رضایت په صورت کې. نو دا د دې لپاره چې په دې پروسه کې حق حقدار ته وسپارل شي، بناً زموږ تاکید دا چې د شکایت او محترم کمیسیون د افغانستان موجوده وضعیت ته په کتو سره دا غستر ملی خطیر رسالت سمته غدا کی او افغانستان له دغه موجوده بحران نه وباسي او موږ باید د ولسواکۍ لوري ته د جمهوریت لوري ته او چې په پایله کې دایمي ثبات او ټیکاو افغانستان ته راځي هغه انتخابات دي ولسواکي ده او د خلکو د سیاسي مشروع زعامت ترکره ده او د دې د تایید او رد مهر شي. خوشبختانه چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون په اختیار
مننه خیر یوسی یار صاحب د ټاکنو شکایتونو کمیسیون کار یعنی محاکمه او محاکمه کول دا د دې بهیر اصلي تعریف ته کتري وشي. نو محاکمه څنګه روانه ده؟
زه خپل سلام ادب او احترام تاسو ټول د نورو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر دا وخت پورې موږ خپل د شکایت کمیسیون په کار کې کوم جدي مشکل نه وینو. خدای یو چې زموږ رقیبان بیا موږ په دې باندې متهم نکي چې کله د انتخاباتو کمیسیون هم هغه د قانون پر خاطر سیر باندې روان وو او موږ به دغه حمایت کوي او موږ ورته ویل چې تاسو منتظر اوسئ چې د قانون مطابق او د تقویم په دننه کې خپل کار مخ ته یوسي. دی به غوته اجازه نه ورکوله دغه په کارونه کې به خندونه اچوله او بل اخره تاسو ولیدل چې دا یو دولت ساز کمیسیون په نوم باندې متهم کی او د ملي خیانت ټاپای ور باندې ولګوله او موږ به دا خبره کوله چې تاسو پریږ دی د شکایت وخت روان دي. د شکایتو کمیسیون معلوم دي دغه لکه څنګه چې اوس دي مثلا د شکایتو د کمیسیون هغه وجودي فلسفه یا وجودي منطق تعریفي اوس دي ته متوجه ولا موږ هغه وخت ورته ویل چې هر کار باید په خپل وخت باندې د قانون په چوکاټ کې وسی. اما دوی ناآرام و ځکه دوی هغه خپل بایلات منلی وو نو ځکه مزاحمتونه کوله او ځنډ رامنځته کوي. نو اوس هم د شکایت کمیسیون موږ امغه سي د قانون تر چتر لاندې د شکایت کمیسیون ته د فرصت ورکوو او قانون د فرصت ورکړي د موږ احترام ورته لرو چې دوی په د قانون په چوکاټ کې خپل کارونه مخ ته یوسي او دی کوم سیاسي فشارونه ته تسلیم نسی او زموږ امید دا دی چې بل اخره به دوی هم د واقعیتونو پرونه کې د قانون تر چتر لاندې هغه څه چې د قانون حکم دی دی بخپلې فیصله کوي که څه هم مشکلات به وي. مشکلات ډیر ست لکه څنګه چې حکمت صاحب وویل چې د یو ډیر خطر رسالت دی پر غاړه دی. زه فکر کوم چې هغومره خطر هم نه دی لکه څنګه چې اوس یادونه کیږي که د خطر خبرې وي بده مرغه چې هم دوی دي چې خطر هم قانون ته متوجه کړي دي هم د ملي پروسې ته متوجه کړي دي. د لوبي یو قاعده چې هغه د انتخاباتو کمیسیون او هغه دی ماته کړل دي د ملي خیانت ټاپه ور باندې ولګول دي رد کړل. نو زموږ توقع ده چې بیا هم هغه قاعده کړي د منځوري ده د بل قاعده چې هغه د شکایتو کمیسیون دي چې دا اوس هم دی د شکایت کمیسیون هغه وجودي منطق بحث ربانی کی یا تشریکی یا دی ورته متوجی دی هله داد چوی منی هم دغه منطق او د شکایتو کمیسیون چې دا د دغه ملت ټول سرنوشت هغه د دې پلاس کې دی د شکایت کمیسیون د انتخابات کمیسیون د دغه حیثیت ته زیان ونه رسي ځکه دا بیا د ټول ملت حیثیت ته زیان رسي.
تشکر په خیر رسي زمينه جان. یو مهم بحث د 300 جنجالي رايو په 300 وزره جنجالي رايو په اړه باندې دی او دا استثنايي کیس هم ګم البته کنل شو دی دیونه کې یو بحث دا و چې پر دې باندې به البته څېړنې کیږي او بل اخره پریکړه د ټاکنې شکایتونو کمیسیون دننه د دې موضوع په اړه څه بحثونه شي.
هغه جنجالي اراو چې په درې کټګوري کې تقسیم شوې ده چې د ټاکنو کمیسیون او انتخاباتي ډلو بعض انتخاباتي ډلو ترمنځ جنجالونه رامنځته کړي و. مونږ مخکې له مخکې نه مغه په استثنايي شکایتو کې اخیستې و او هغه شکایت چې په ولایتو کې ثبت شوی و راجع شوی و د استثنايي په ډول مرکزی دفتر ته. دا استثنايي شکایت د سیړنې لاندې ده په بعضې پړاو کې د تحلیل په برخه کې ده په بعضې پړاو کې د بررسۍ په حال کې ده. ان شاء الله چې په پنځدی هفته کې البته پاین د هفته کې به مونږ د استثنایی البته شکایت او یو هم د 300,000 رایو چې په دری کټګوري کې ده د دې پاړه خپل نهایي تصمیم مبلغ کړو.
هغه حد اقلا لومړی بحثونه چې د کمیسیون د نامه تر حدید کمشنرانو ترمنځ تاسید تل تاسازي سړي
مونږ د بررسی په حال کې او د تحلیل په حال کې یو مخکې د دینه چې مونږ بررسیان او یا هم تحلیل تمام نشي او فیصله ونه اخیستل شي او یا هم مبلغ نشي مخکې د دینه مونږ څه نشو ویل ځکه چې مونږ بررسیان تر اوسه تمام شي ونی دي ان شاء الله د بررسی نه ورسته به مونږ خپل نهایی فیصله بلغ
کړو. دې کې یو مهمه مسله لیو نه تر پنځو راوي تفاوت دی په ځینو برخو کې پاغه کلباندی تقریبا تر ډیره پوری د ټکنیک شکایتونو کمیسون بحث داده چې ډرملو کمپنۍ د بای اعتبار ده او هغه چې څه ډول راپور ورکړي چې نګری دوه ډیر زره یا هم تر اته ډیر زره پورې اداره مطرح کیږي په دې اړه کمیسون دا پریکړه کوي چې بای اعتبار شمیرل کیږي ځکه تفاوت لیوي پینځوي تاسو سره مانه لیدې فکر کوي چې د تایید وړ دي یا بحث هم دغه دی
تر اوسه پورې د دې په اړه مشخص تصمیم نه دی نیول شوی ځکه چې دا هم د استثنایي شکایتو په اړه ثبت شوی دی البته استثنایي شکایت دی چې د دې په اړه شکایت ثبت شوی و چې د ټاکنو کمیسیون د یو
د یو نترپینزو
پورې تفاوت چې دغه په اړه انتخاباتي ډلو خپل شکایت ثبت کړی و چې مونږ هم دا شکایت هم د استثنایی په ډول بررسی کوو ان شاء الله د بررسی نه وروسته په دې اړه به خپل مشخص او قانوني تصمیم مبلغ کړو.
زرمینه جانې که یو څوک تلی د ټاکنیز مرکز ته رایې کارولي او د هغه معلومات په بایومیټریک دستګاه کې یا هغه آله چې ورته ساده وایم هغه د ګوتې نښانه وخت چې اخیستل کیږي هغه کې په معلوم وخت کې یا له پنځونه وروسته یا هم د سهار لهونه مخکې ثبت شوی کمیسون اجازه ورکوي چې دا غیر قانوني او شمیرل شي غیر قانوني
دا هغه اساسو مخکنی سوال چې و دغه پاړه ده تر اوسه پورې د دې پاړه مشخص تصمیم نه دی نیول شوی ان شاء الله دا ټول قضایا چې تاسو ذکر وکړ دا د استثنایی برخه ده ان شاء الله په آینده هفته کې د کمیسون رهبری آیات د دې پاړه خپل مشخص او قانوني فیصله به ابلاغ کړي ځکه چې دا استثنایی موارد او ډیر جدي موارد و باید په پوره توګه بررسی شي د رسینه ورسته مونږ د شاکی مشتکالای او د درملوک د کمپنۍ نه د تکونو د کمیسون نه هغه مواجهت مواجهه اسناد واړو د بررسینه ورسته بخپل مشخص او قانوني فیصله ابلغ
د تبل کوم د افغانستان د قوانین د قانون ماده تاسو مختقدم د افغانستان د اساسي قانون لمخې هر هغه څوک چې تل اسکاله عمر پوره کړی هغه درای ورکول حق لري او هیڅ څوک هغه لدی حق نه محروم ولای نشي خو کچيري د افغانستان د انتخابات قانون بیا وي البته تعدیل شوی قانون هر هغه راید اعتبار ورده چې هغه بایومیټریک ده او ټول معلومات په بایومیټریک دزګه او لیزر شټ کې یو ډول ثبت شوی ووسی د قانون دا دوه ماده تاسو په نظر کې څه ډول دی یو هیڅ څوک څوک درای نه محرومول نه شي که هغه ستون زدل ته بایومیټریک دزګه کې رامسته کیږي یا د ټاکنو د خپلواک کمیسون دی او کارمن لخوانه او چارتر د ستون زرا مطرح شوی ځکه چې افغانستان شموله ده دی اړه باندې څه ډول پریکړه تاسو کولای شئ
لکه څنګه چې تاسو ول د اساسي قانون په اساسي قانون کې راغلي ده هیڅ څوک دا حق نه لري چې د افغانستان اتباع چې له اتلس کاله پوره کړی وي د رای شمیرنې نه البته د خپل د رای د استعمال نه د هغه مخنیوي وکړي خو تاسو پوهیږئ چې د انتخابات نه مخکې لایحه تصویب شو او تصمیم په دې ونیول شو چې باید هغه رای به اعتبار وشمیرل شي چې بایومیټریک وي هغه ستونزه چې د ټاکنو کمیسون کې رامسته شوې وه مونږ مخکې چې خپل بررسیان د ابتدایي نتایجو نه مخکې خپل بررسیان لرلې د دې په اړه اکثرا شکایت ثبت شوې تاسو شاهد وي چې مونږ د کابل ولایت د البته د فناوري رئیس سرنوالۍ ته معرفي کړل ځکه چې دا یو تخنیکي ستونزه د ټاکنو د کمیسون نه و هر هغه څه چې مونږ لازم بولل هر هغه څه چې اړین و هغه خلک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي و او یا هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت په سم توګه ترسره کړي نه و مونږ هغه عدلي او نه عادي عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي و مونږ یو انتخاباتي محکمه یو هر هغه شکایت چې مونږ سره ثبت کیږي هر هغه د قانون نقص چې مونږ ګورو خپل مشخص فیصله مو درلودلې دي هر هغه څوک چې قانون نقص کړی دي او یا انتخاباتي جرایم ترسره کړی دي مونږ مخکې هغه عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي و اوس هم که د دې بررسیانو په ترڅ کې ثابت شي چې دغه خلک انتخاباتي جرایم ترسره کړی دي قانون نقص کړی دي د قانون او طرز عملونو په اساس هغه صلاحیت چې مونږ لرو ان شاء الله دوی به عدلي او نهادي نه عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړو.
زما بحث پر رائے باندې و، د افغانستان د خلکو رائے اوس تاسو منئ کنه؟ ځکه قانون وایي چې باید ومنل شي، خو الته د انتخاباتو قانون وایي چې بایومیټریک دستګاه کې معلومات نه منل کیږي. یو قانون دی د خلکو د رائے چې باید رائے ومنل شي، بل قانون وایي چې بایومیټریک نه یې نه منم. څه فیصله کوي
ګوره؟ طبعا چې اولویت اساسي قانون لري، خود تاکونو خود تاکونو د قانون په اساس مخکې دا تصویب شوې ده. مونږ هیڅ د تاکونو کمیسیون هیڅ د خپل د رائے نه ممانعت نه ده کړی. خود هغه مشکل چې د تاکونو کمیسیون کې رامنځته شوی و، هغه خلک چې دا سرغړونه کړې و، د قانون د خپل اند کړې و، مونږ هغه وی عدلی او نهادي
قضایي سمیره جان تشکر په خیر. سمیره اوس په ټوله کې ک بحث د قوانینو را مطرح کیږي، ناظر اورګانونو ست ترجیح ورکړي د غدریس او جنجالي دریس او زره جنجالي رايو پاړه باندې وړاندې ورته اشاره وشوه. یو حل لار ورته څه ډول وړاندیز کوي چې بالاخره د غرای الته د قانون یو ماده یو څوی بلې بل څوی اولته ځنې معلومات هم چې ورکول کیږي، یو ډول دی د بایومیټریک پاړه باندې ځل نور ډول دی. ستاسو وړاندیز په دې اړه باندې ټاکنې شکایتونه کوي سم تاسو؟
حل لار د قانون او انتخاباتي طرز لاملونه پر اساس حالت مشخص شوی دی چې کوم یو معتبر ده او کوم یو باطل ده. مونږ د یو مشخص تک لار انتظار یو چې د شکایتو کمیسون باید د دې اختلاف در حل لپاره یو مشخصه تګلارې اخکارا کی چې هغه د قانون او طرز لاملونو پر اساس وي. د کمیسونونو تصمیم چې هر څومره د قانون او طرز لاملونو پر اساس وي، مطمئنن دا به د ټولو انتخاباتي طرفونو د منلو ولګرزي او همدارنګه د هغوی د قناعت ولدي. د شکایت کمیسون باید دغه اختلافي جنجالونو ته یو د پایلې او نهایی ټکی باید ورته پیدا کی، ځکه چې دا د شکایتو کمیسیون او د تاکونو کمیسیون او همدارنګه د تکنیزو دلو ترمنس یو ډیر جنجالي آرا او یو ډیر جنجالي موضوع بدل شوې دي. چې او کله چې دا شکایت کمیسیون نهایی تصمیم اعلان کړي، نو دا د ټولو طرفونو د منلو وړ ونه ګرځي.
ډیره زیاته مننه سمیره جانې. لتا سینه حکمت صاحب، بحث د درې سو زر رایو په اړه باندې مطرح شو، هغه چې تر ټولو لوی شکایتونه پکې لستاسو دو، البته تاسو ثبت کړي وو د دوی سره کچیرته بحثونه مو واوریدل. البته زه متأخرم او داډم لرم چې هغه ژور طبقه وتی واسو سره چې بل اخر پریکړه شاید څه ووسی. کچیرته پایله د ټاکنو شکایتونو کمیسون دا و کې اف پریکړه و کې چې دغه 3000 رای قابل د جنجال نری او په دې کې احتمال ډیر د باور وګرځي، ساسه فیصله بسی.
زه مخکره دینه چې ستاسو پوښتنه ته جواب ویم، د یار څخه خبرو باندې مکس کوم، د چې د انتخاباتو کمیسون ټول کارونه سمول. زه د یو راورکون کې پتوګه کده یار سب سره ومنم چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون ټول کارونه سمول. نو دولت ساز ولې څه د پاسه یا څه کم څلور زره شکایتونه په دې پروسه کې ثبتول؟ معنا دا ده چې کارونه سم نو. که د ټاکنو د خپلواک کمیسون ټول کارونه سمول، نو بیا 2000 کارمندان ولې د ټاکنو خپلواک کمیسون د شکایتو کمیسون ته معرفي کړی چې محاسبه ورسره وکړي؟ معنا دا ده چې کارونه سم نو. که چیرته کارونه سم یي او د ټاکنو خپلواک کمیسون په سمه توګه ترسره کړي، د شکایتو د کمیسون د ایجاد او تاسیس سمانه، معنا دا ده چې کارونه سم نه دي. نه هدیرش ورځې چې د شکایتو محترم کمیسون اخیستي د بررسۍ لپاره، د څېړنې لپاره، د تایید او رد لپاره، نو د دې معنا دا کافي ټایم دی، یعنی څه کم 2 میاشتې کېږي، بیا په باندې 1 میاشت کېږي، د دې دا معنا ده چې کارونه سم نه دي ترسره شوي. نو د عدالت دی غو ما چې ویل چې د ټاکنو محترم د شکایتو کمیسون خطیر مسؤلیت لري، معنا مې دا ده، هدف مې دا و چې د جمهوریت بقا، د ولسواکۍ تداوم، او زه به ویم چې د افغانستان د موجوده افغانستان ساتنه، د نظام ساتنه، دا اوس د شکایتو د محترم کمیسون په اختیار کې ده. که دوی قوانین عملي کړل، معنا دا ده چې جمهوریت به بقا پیدا کوي، ولسواکي به حاکمه کیږي، حق به حقدار ته سپارل کیږي. که دوی چیرته قوانین نقص کړل، خدا نخواسته، یا فشار ته تسلیم شول، یا زر و زور ته تسلیم شول، نو د افغانستان د نن چې ما ته خبرې کوو شاید سبا ما ته دا خبرې په دې شکل سره ونکو.
مننه یار صاحب. که زه د دې پوښتنې برعکس له تاسې وپوښتم، که چیرته بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د دې 3000 جنجالي رایو په اړه باندې تاسې پرېکړه کوي چې یعنی قابل د باور نه دي، در حال کې چې تاسې یو دلیل دا وړاندې کوئ چې ولې څوک له رایې محروم شي، ځکه چې شاید د کارمند کمیسون ستونزه وه چې هغه معلومات یې په سم ډول نه دي ثبت کړي. ستاسې بیا فیصله څه ده؟
اول خو ما دا نه دي ویلي چې ټول کارونه یې سم وه، دا مطلقه خبره ده، مطلقه خبره صحیح نه ده، که ما ویلي دا اشتباه ده، ما نه دي ویلي. بل دا دی چې دې د قانون خبره کوي، د دې لپاره قانون هغه څه دی چې د دې پر مزاق او د دې پر تابه باندې برابر وي، او یاد وساتي او درنه اوریدونکي هم باور لرم چې ټول په دې باور وي چې ثبات هم پالنې ټیم یو نمنونکي ټیم دی. دا په دې باندې مشهور دی، دا نوې خبره نه ده، دا د 2009 څخه را په دې خوا د یو نمنونکي ټیم په صفت باندې مشهور دی. د حواله نورستاني خبروم تاسو ورده چې ته نه منې نو وزت څه وکم کانفرنس کې چې بيخي په کانفرنس کې هغه زموږ تاسو په عام اصطلاح بيخي چا خبره لیونی کړله. بل اخره قانون د دې لپاره هغه څه دی چې د پته باندې فیصله وکړه، کله د پته باندې فیصله نه و هغه د نه منې هغه د قانون څخه انحراف دی. کله چې یاد درته وایم چې ته د لوبي قاعده نه منې، د درملوګ سره لاسلیک یې د ته د صلاحیت ورکې چې دغه وظیفه ستا ده، او بیا کله چې هغه خپل وظیفه انجاموي هغه ته نه منې. د انتخاباتو کمیسیون یې واري منې وظیفه ورسپاري چې په رسمیت یې پیژنې، کله چې ستا پر تابه باندې مطابق نه ځي د قانون مطابق ځي بیا ته وایي چې دا زه نه منم. سیده وس د شکایت کمیسیون په اړه باندې شکوک شبهات رامنځته کړي، بیا هم د شکایت کمیسیون کچيري د دې په ګټه باندې فیصله وکړل، نو دا به د دې قانوني فیصله کړي کړي د دې په ګټه نه و دی به نه منیا. دا یاد وساتي چې دا د شکایت کمیسیون په اړه باندې د دې نه مننې ژغ راپورته کې دونکې دي. درې سو زره رائے د درملوک د خاصه مشکل نه لري، د انتخابات کمیسیون د خاصه مشکل نه لري. په وار باندې وضاحتونه مرامنسس ول کنفرانسونه ورکول سول دی بداویل چې د خلکو په مخ کې زمر سره کښینی د انتخابات کمیسیون په وار د خلکو په مخ کې سره کښینستی دی ته دی لیکون ور واستول مفصل جوابونه ورکړه. لغه جمله جوابونه زمر سره هم د ټولو دنیا سره دی دی اصلا د غنم لبد مرغ د نمنول فرهنګ رامنس کړي، او د معلومات هم نه جداد ځانته یو دلیل هم لري. د دلیل دا دی چې دوی په خپل ژوند کې د دیموکراسۍ د جمهوریت د انتخاباتو د قانونیت نه تجربه لري نه سابقه لري نه دا د دوی په ګټه باندې ده.
اوس که یار صاحب ټاکنی شکایتونو کمیسیون سبا دا پریکړه ساسي د 300,000 رایو پر ضد کوي چې غلطی دي، تاسو بیا نه منم کوي
ګوره هغه به
ځکه محاکمه ده، فیصله انتهایی فیصله ده صادره یې.
دا خو احتمالات دي سیده، دا احتمالات دي که دوی دا فیصله کوي خو بیا به موږ وروسته نور پړاوونه هم لرو. خو ته به ګورې چې د دې دلیل او منطق څه دی. موږ داسې نه یو لکه د ثبات هم پالنې ټیم یا لکه ځینې نور ټیمونه چې مخکې له دې څخه چې د قانون مطابق د شکایت کمیسیون ته ولاړ سي او د شکایت تخپل کمیسیون تخپل شکایتونه وړاندې کړي، د هغه څخه مخکې دې ټاپې لګولې د ملي خیانت وو یا د دولت ساس په حمایت باندې تورونه لګوله، دا خو یو احتمال دی. موږ منتظر دي ته یو کچېرې دې هر فیصله کوي هغه فیصله به ته وروسته ګورې چې پر کوم بنیاد یې کړی ده، د کوم قانون پر بنسټ باندې کړی ده، د قانون د کومې ماده پر بنسټ یې کړی ده، به هغه وخت ګوري. زموږ توقع دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې مخ ته ولاړ شي او د هیڅ فشار ته تسلیم نه شي، او دا چې څوک یې نه مني هغه به نه مني. نور باید قانون تدبیر
شي. ډیره مننه. په خیر اوسې یار صاحب. زه فقط ډیر سړی حکمت صاحب تاسو وخت درکو مهرباني ده کڅه د البته د هغه باندې کوم ماکس لري د یار صاحب په سرګندونو باندې ځکه چې ورسته وختونه بیا لزر مینه جان.
د شکایتو کمیسیون د افغانستان خلکو ته په یوالنی غونډه کې وعده ورکړی و صاحب زرمینه خورده دي شاهدان دي او شاید یار صاحب موسی شدوی به عدالت تامینی خارج د ټان نرای د دوی په وړاندې باطل دي کده د احمد دي کده محمود دي یو لکو و در زره شپک سو دیر شای دا به تپتیشي ویجه کیږي او هر غرای چې بایومتریکی اساس ونه لري هغه هم باطل ده. خیالي صندوق په دغه پروسه کې هیڅ وجود نه لري. تاسو ډیره زبردست پښتنه دي یار صاحب نو کړ چې دا دول چې روس ته نور پړاونه شته په دې پروسه کې د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې د شکایتو د کمیسیون فیصله وروستۍ فیصله ده. یعنی په دې کې اگر او مګر نشته ما ول د تایید او درد مهر د دې په لاس کې دا د حق
ډیره مننه. په خیر وسه حکمت صاحب زرمینه جان سومره داد د عدالت حق د حقدار سپارل شته.
مونږ مخکیم او هم د افغانستان خلکو ته او انتخاباتي ډلو ته دا داد ورکو چې مونږ ته معیار احمد او محمود نه دی، معیار مونږ ته انتخاباتي او شفافي عدالت دی، او ان شاء الله بیل کوم طرف داري لی بیل کوم جانب داري نه د قوانینو او طرز عملونو په اساس بخپل مشخص او قانوني فیصله به بلغ کړي.
ډیره مننه سمیرا جان. د شفافیت او روڼتیا د لاته زمين لپاره کمیسون څه وکړي؟
د شکایتو کمیسون باید دغه ناظرانو بنسټ شتون او همدارنګه د ټاکنیزو ډلو هغه نمایندگان چې هلته شتون لري د قانون او طرز لمنونو پر اساس تصمیم ونیسي، دا قانوني تصمیم به ان شاء الله د ټولو د منلو وړ
کیږي. ډیره مننه سمیرا رسا، زرمینه حقجو، کاکړ، پایند محمد حکمت او محمد یار یار صاحب چې بحث راغلي ګډون را سره خبرونه پاتې ورسیده. پاک کلام زمارایا
زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
خجل تر هر اسیا نشوم غم زهیر